گوش مسئولین و به گوش دوستای ما رساند.
پاپنسان کې د سهار لس بجې سویت او سیاسي رادیو ته غواړیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی. خو ځینې راپورونه هم خبرو حکومت په پام کې لري چې نن د طالبانو په سلګونو نور بندیان خوشی کړي او لدې سره تملري چې بین الافغاني خبرو ته نور هم زمينه مساعده سي. پیل خبرونه کیږي. په افغانستان کې د امریکا یو سرتیری وژل شوی دی. په غزنی کې په څو امنیتي پیښو کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کروشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن د خپل هیواد په پارلماني چاکونو کې رایه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون شنبه په ویلامه کې ویلي چې یویشت کلن وینسنت سبستیان ایباریا چې په اصل کې د امریکا د تکساس ایالت و تیره جمعه په فرا ولایت کې د موټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د آرمی ټایمز خبرونې په حواله د پرون 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا نهم سرتیری دی چې وژل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان سوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دو کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان سوي دي. شغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل
د غزنی ښار په غزنی سیمه کې روان دوه تنه پولیس نامعلوم وسلوالو لوري د هغې په مټه باندې مشتل شوي دي.
د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول سوی او پلټنې ورڅخه روانې دي. د بل خبر له مخې د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د څلورو ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیه پرون شنبه خبر ورکړ چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رایه ورکوي. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به سخت په رقابت کوي. د صدر اعظم اندری پلینکوویچ په مشرۍ مرکزي شیاړخی ګوند د کرویشیا متحد دیموکرات په دغو ټاکنو کې د بریا تمه لري. بلخوا د داویر برناردرچ په مشرۍ کیڼ اړخی سوسیال دیموکرات ګوند هم په دغو ټاکنو کې بریا ته سترګې نیولې دي. دغه سیالي د کرویشیا په پارلمان کې د 150 سیټونو د اکثریت خپلولو لپاره کیږي. ګټونکي ګوند باید شپږ اویا څوکۍ خپلې کړي، کنه د ائتلافي حکومت د تشکیل انتخاب به په مخ کې وي. نننۍ انتخابات په داسل کې کیږي چې د کرویشیا اقتصاد د کورونا وبا له کبله سخت زیانمن شوی دی. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په شو وضعیت کې وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ویډیو پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
د خپل ستر هوا ټول وګړو ته د جولای څلورم د خوښیو هیله کوم. دا یو خاص ورځ ده چې ډیر مسائل او تر ټولو ډیره ازادي لمنځو. موږ یو هوا لرو چې واقعا بیرته راګرځي. څلور میاشتې د مخه مو په ټولو برخو کې ریکارډ درلود. موږ د بیکاری تر ټولو ټیټه، د کاري بوختیا او تر ټولو خاصت او د اسهامو تر ټولو ښه بازار مو درلود. د تاریخ په اوږدو کې تر بل هر هوا خو
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینه د چین وحشتناکې وبا امریکا په نشه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 122,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,226,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي. د اتریش محلي رسنۍ وایي چې له پلازمینې ویانا بهر یو روسی په ناغوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورپ شارګوټي په یو لوی شاپینګ مال کې سوی چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل سو. لومړني راپورونه وایي دغه په ناغوښتونکی پر سر ویشتل سوی او د امبولانس تر رسېدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتره لرې یو مشکوک کس نیول سوی دی. د اتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي چې د قتل انګیزه ځان ته معلومه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل په افغانستان کې د سهار 10:00 شوي. د افغانستان د حکومت له خوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ دوام کوي. حکومت ویلي دی چې نن به هم شاوخوا 400 طالب بندیان له بنده خوشي کړي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پای لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو ترسره کړي دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15 400 نور طالب بندیان له زندانه خوشي کړي. دوی د یک شنبه په ورځ 400 نور کسان یعنی طالبان له بنده خوشي کیږي. دا اقدامات ټول د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې وروسته طالبان د سولې مخامخ خبرو ته راسي. شغلی صدیقی زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه د شمیر طالبان خوشي کړي نو د حکومت لخوا د خوشي شوي طالب بندیانو شمیر به شاوخوا 4,500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشي کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه 1,500 زیات افغان ځواکونه خوشي کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشی کړی دي، د غیډلې د ټولو هغو 5,000 بندیان پر خوشی کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه راخوشي کړي، د ازادي رادیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځواب نه وایي. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 5,000 بندیان د حکومت لخوا خوشي سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی اداره هیله شي چې د خبرې د روانې جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلې دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو پر مهال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. د غرض افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پراتلونکي ونی کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې شي.
اوسم له ناجی سپې څخه ورو چې په کابل کې نن ورځ پونه څخه خبر کړي.
مسیر ورځ پانی خپل سر مقاله په دې کرخه پیل کړي څو ګامه تر بین الافغانی خبرو وړاندې په سر مقاله کې راغلی. داسې ښکاري چې د بین الافغانی خبرو پر وړاندې شته خنډونه لمنځه تللي او ژر به د افغانانو ترمنځ د سولې لومړنۍ غونډه په دوحه کې ترسره شي. او د سر مقل لیکونکي په خبره د خلیزاد په وروستي سفر کې هڅه شوې چې دې غونډې ته لاره هواره شي. د سر مقالې په دوام راغلی د بین الافغانی خبرو پر وړاندې ډیر خنډونه جوړ شول چې له امله یې دا خبرې درې نیمې میاشتې ته وځنډېدلې چې له دې سره جګړې دوام وکړ او د زرګونو افغانانو ژوند یې واخیست. خو په وینا چې اوس چې د خنډونه لمنځه تلونکي دي او بین الافغانی خبرې پیلېږي، تمه ده چې په دې خبرو کې مهم پرمختګونه وشي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې ټول تمرکز باید د بین الافغانی خبرو پر بریالیتوب وي او سخت کار، ډېرې حوصلې، انعطاف او قربانۍ ته اړتیا ده چې دا فاصلې ختم شي. د مسیر رسپانې په وینا د دې لپاره چې دا خبرې خبر مختګ وکړي او بالاخره بریالی شي، باید د ولسی فشار یو ځواک جوړ شي چې پر دواړو اړخونو دوامداره او معقول فشار جاری وساتي، څو انعطاف او قربانۍ ته تیار واوسي. هیواد ورځپاڼې لیکلی د افغانستان حکومت سبا دوشنبه له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د سولې راوستلو په هیله د ویډیو کانفرنس له لارې د دریو مهمو غونډو لړۍ پیلوي. او په غونډو کې حکومت له 300 ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د سولې پر سر خبرې کوي او له دې سره به د حکومت او طالبانو د بندیانو تبادله هم ورسره ګړندی شي. ورځپاڼې لیکلي دې ته په کتو سره به افغان حکومت هڅه وکړي چې په هیواد کې د دې پردۍ جګړې د مخنیوي لپاره اجماع رامنځته کړي، ځکه د سولې لپاره پر ملي او نړیواله اجماع سربیره سیمه ییزه اجماع هم مهمه ده. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی اوس په نړیواله کچه لاسوهنې بربنډې شوې. په وینا یې مهمه دا ده چې تر تپل شوې جګړې او مداخلو د افغانستان له لارې د سیمې سوداګري او اقتصادي همکاري ډېره ګټه لري او دا تلپاتې ګټې دي. نو د افغان حکومت غوښتنه هم دا ده چې مغرض هیوادونه او د هغوی استخباراتي ډلې نور دې له دې جګړې او ناوړو مداخلو تیر او پر ځای د ګډې همکارۍ او اقتصادي راکړې ورکړې بنسټ تلپاتې او سترې مشترکې ګټې وپالي. او هشت سوب رسپانې لیکلي حکومت باید د خلکو اقتصادي ستونزو د هواري لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم له داسې حکومت څخه چې کابینه یې بشپړه نه ده، د اقتصادي کړکیچ د هوارولو غوښتنه بې ځایه ده، ځکه په وینا یې که حکومت لږ هم د مسؤلیت احساس کوو نو څلور میاشتې به یې کابینه نه ځنډوله. خو رسپانې لیکلي چې د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره حکومت هیڅ کومه منظمه طرحه نه لري او اقتصادي کړکیچ ورځ تر بلې زیاتېږي. سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله هیواد کې اقتصادي بېوزلي مخ په پراخېدو ده، حکومت لا هم په سیاسي لانجو کې ښکېل دی او د خلکو ستونزو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هېواد د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. نور له فریبا ظاهر څخه.
د ایران د بهرنیو چار وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 3 وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحی نن یک شنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه ځواب ووایي. د شغل رضازاده خبره کړه د ایران د استخباراتي دارو هڅه دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاریو په نتیجه کې سوي دي، نو اړتیا به وي چې پاړه لازمي پریکړه وسی. د جولای پر دوهمه سهار مهال په ناتانز کې هغه ودانۍ چې پکښې د یورانیمو د بډاینې دستګاه ځای پر ځای شوی و، د هغه څه په نتیجه کې ویجاړه شوی چې ګومان کېږي چاودنه یا اور لګېدنه به وي. دغې پیښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې ښایي کوم تخریبي عمل ترسره شوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفور په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي هره پیښه کېدای شي د یوې کورنۍ کړۍ د فعالیت نتیجه وي چې ښایي له بهر ملاتړ او یا پرته له ملاتړ کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړي یو پلاوی د ناتانز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړي امنیتي اداره وایي د دغې پیښې علت مشخص سوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یو مناسب وخت کې خپره سي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویاند کیوان خسروی د جولای پر 3 وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پیښې د علت په اړه بېلابېلې فرضیې وړاندې بندي کړی دی. د ناتان سپیشا یو اونۍ وروسته لاغه وسو چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یو زیرمتون کې چاودنه شوې ده. څه باندې یو لسیزه د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودیدونکي ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره شوې دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې.